द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نیښ پنی غوري نن د ګل ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته په کابل کې اونیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي په دې خبرونه کې یو شمیر رپورټونه هم لرو د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نوشیروان کلندر
او زیم انیلا خالد
په دې خبرونه کې درته تر ټولو وړاندې مهم خبرونو سرټکی درو کوو د پاکستان مطبوعات وای مرکزی حکومت د پنجاب صوبې سپیلی سیمو کې د اسلامي تندرو ډلو په ضد د کاروای فیصله کړې د پنجاب یو خبریال وای پنجاب د تندرو شیاو دیوبندی ډلو نه ډک دی او باید نور یې مخه ونیول شي
سیکٹیرین آرگنائزیشن ان کا تعلق شیا سے ہو شیا مسلک سے یا دیوبند مسلک سے کیونکہ انہی دو کے درمیان میں اختلاف ہے تو وہ ان کی یہاں پر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ان کے کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں
په افغانستان کندوز کې حکومت اسکرو د خار زیاتره برخه د طالب وسلوالو څخه پاک کړي او د راپورونو تر مخه د خار اوسیدونکو اول وار ژوند په معمول شروع کړي
او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر خبرداري ورکړې د جنگونو بدمنې او خانه جنگو د لاسه نړۍ کې د کډوالو شمیره د حده وتې او امدادي ادارې توان نه لري چې د دغه خلکو امداد وکړي
In a continent of more than 500 million inhabitants, 5,000 people arriving daily is a very significant number.
کده منوریدونکو اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت په یو پلان کار کوي چې د ترهګرۍ په ضد منصوبي یا نیشنل ایکشن پلان د لاندې بعد پنجاب صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرو ډلو خصوصا فرقیز نفرت خوراونکو په ضد به قانوني کاروایی کوي یو حکومتی مشر د نمنو خودلو په شرط پاکستانی میډیا ته ویلي چې دغه فیصله 13 میاشت د اعلی پای په یو غونډه کې د ملک لسی او پوځي مشرانو اغستې وه هغه نور تفصیلات ورنکړه په جنوبی پنجاب کې د فرقیز ډلو په ضد د کاروای فیصله پس د استخباراتي رپورټونو واخستې شوه چې دغه سیمه د داعش لپاره یو محفوظ مرکز جوړېدې شي ولی چې د جنوبی پنجاب رحیم یار خان جنگ چنیو ډیرا غازی خان او بهلپور په حق له ګڼل کیږي چې دا د داعش نظری سره ډیر نږدې دي
او د پاکستان په اړه باندې یو بل خبر د پاکستان سپریم کورټ یو قاضي آصف سعید د ګل په ورځ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجه نه کې ککړ مجرم ممتاز قادری د وکیلانو لخوا پر جمع کړی شوی اپیل د اورونې په وخت ویلی دی د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم د سپکاوی په اړه قانون باندې نیوکه کول د پیغمبر په سپکاوی کې ناراضي د یادونې وړ ده چې د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پنجاب های کورټ د مرګ سزا په ځای ساتلې خو د ده وکیلانو د سزا ختمولو لپاره اوس سپریم کورټ ته اپیل کړې اخوا د پنجاب راولپنډۍ ښار د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د تندرو اسلامي ډلې اهل سنت والجماعت راولپنډۍ صدر مفتی تنویر ته د کرکې تکرر کولو په سر د شپږ میاشتو بند او د 50,000 روپو جرمانې سزا اورولې
مطبوعات د افغان چارواکو له خولې وایي چې د تیرو اتو ورځو په پرتله نن په کندوز ښار کې کلاري لیدلې شوې او د ښار په لس کم سل فیصد برخه افغان ځواکونو بیرته کنټرول حاصل کړی دی اینی شاهدانو مطبوعاتو ته دا هم ویلي دي چې نن د ګل پر ورځ په اول ځل دوی د ډزو آوازونه نه دي اورېدلي دوکانونو نه سوداګانې هم کړي خو بیا ځینې مطبوعات د چارواکو له خولې وایي چې د کندوز شاوخوا سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي او په دغه سیمو کې افغان ځواکونو پوره کنټرول نه دی ترلاسه کړی
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر افغانستان کندوز ښار کې په یو هسپتال په بمباره او په دې کې د انساني وژنو په پیښه خپګان ښودلې او دغه پیښه غټ انساني تاوان بللې دی د دې ترڅنګ یې دا هم وعده کړې چې دا پلټنې به ضرور کوي چې پیښه کې چرته امریکا پوځ ککړ خو به نه وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار صداقت جان راکوي.
د یورپی هیوادونو د 15 ورځو د سفر شروع کولو په موقع د امریکې د دفاع وزیر یا د پینټاګان مشر ایش کارټر په کندوز کې په مرګ ژوبلا خفګان څرګند کړو.
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go out to innocent.
ایش کارټر وای په کندوز کې د ژوند په زیان ورته خفګان رسیدلې دي او زړونه په هغه معصوم خلکو باندې زهیر دي چې په داسې قسمه جګړو کې راګیر شي. هغه وای امریکا او امریکایي ځواکونه به د پیښې تحقیقات کوي او که څوک د دې ذمہوار وټاکلې شو نو احتساب به کولی شي. ایش کارټر وویل په کندوز کې امریکایي عسکري وسایل استعمال شوي دي او دا چې هلته صورتحال پیچیده ده او د حقایقو په معلومولو کې به لا وخت لګي. صدر اوباما هم په کندوز کې په شوي مرګ ژوبله خفګان څرګند کړی دی. هغه ویلي امید لري چې د واقعې به په کره توګه تحقیقات وکړی شي. امریکایي پوځي مامورین وایي د افغان عسکرو ملاتړ دپاره یې په کندوز کې بمباري کړې ده او افغان ځواکونو ویلي د ډاکټرز وداؤټ بارډرز د هسپتال نه پی طالبانو ډزې کړې وې. ډاکټرز وداؤټ بارډرز د پیښې د بې پلوه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او وایي په هسپتال بمباري د جنګي جرمونو سره برابره واقع ده.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د شام صدر بشار الاسد وایي د روس شام او د ائتلافیانو د شریک پوځي کاروایی په نتیجه کې ضروری دا چې منځنی ختیځ د تباہی نه بچ کړی شي. نور تفصیل اورو په دې حق له د مهوش جلیل نه.
د شام صدر بشار الاسد حکومتي ټلویزیون سره یوې مرکې په وخت د روس د پوځي عملیاتو دفاع کړي.
یجب ان يتم له النجاح والا فنحن امام تدمير منطقه باكملها.
دی وایي چې د شام روس ایران او عراق اتحاد به ضرور کامیابیږي. گنی نوٹو لسیمه با بربادشی. خاغلی اسد امریکا پا مشاری کی اطلاف لخوا پا شام و عراق کی ترسرکیدون کی هوای بریدونو باندی تکونه هم اکڑل او زیاد اکڑا چی دی سر پسیمه کی ترہ گره تا وده ملاوی گی. د صدر اسد دا بیان پا داس وقت مخی تراغلی چی روس ویلی دی پا مرکزی و شمالی شام کی دا دایش تندلارو او نور و ڈلو پر زد خپل عملیات تند کردی دی. د روس دفاع وزارت ویان د اتوار پر روز ویلی دی چی جنگی جازونی یه 13 ورځ شل هوای بریدونو ترسره کړی دی. روس ته خالی پورس ژمنه کړې و چې د هوای بریدونو کمپاین کې به توندی راولي. دا په داسې مهال چې غربي حکومتونو 13 اونۍ ویلي وو چې د روس جنگي جازونه د داعش توندلاري نه پنخه کوي بلکې د شام صدر بشار الاسد مخالفه ډلو باندې بمباري کوي. برطانیې او ترکیې دواړو د روس هوای بریدونو غندنه کړې ده او د ترکیې وزیر اعظم رسیپ طیب اردوان د اتوار پر ورځ خبریالانو ته وویل د روس لخوا روستیو کې اغستې شوي ګامونه او په شام کې ترسره کوونکي هوایي بریدونه د ترکیې لپاره په هیڅ حال کې د قبول وړ نه دي.
د ترکیې خارجه وزارت وایي د شام پولی سره نږدې یو روسی جیټ جاز د ترکیې فضايي حدود ته دننه شوی چې پس د هغې ترک اف 16 جازونه حرکت کې راغلو او روسی جهاز یې د سیمې نه بهر کړو. وزارت وایي دا پیښه د خالی پروس شوی او ترکی روس ته خبرداري ورکړې چې کچېری بیا د ملک د فضايي حدود خلاف ورزي وشوه نو د نتیجو ذمہواری به په روس راځي. د روس انټرفیکس خبری ایجنسی په ترکی کې د روس د سفارتخانی له طرف وایي چې دا پیښه شوې ده او ترک چارواکو ته د دې وضاحت هم ورکړی شوی دی. ترک خارجه وزیر نه یوازې په دې د خپل روسی هم منصب بلکې د نیټو ملکونو وزیرانو سره هم خبرې کړي.
د امریکا ډیموکرات ګوند د صدارت امیدواره هیلری کلینټن به د وسلو مخنیوي قانون په اړه نوي تجویزونه راوړي. د وسلو کنټرول کولو قانون باندې د هیلری کلینټن او د دې د مخالف ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو ترمنځ اختلافات موجود دي. څېړنکاران وایي ممکنه ده کال 2014 صدارتي انتخاباتو لپاره د وسلو کنټرول کولو قانون د انتخابي مهم په وخت مهمه موضوع ګرځي. دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکا او اوریګان ایالت په یو کالج کې یو هلک په ډزو شل تنان وجلو لس تنان وجلو او 13 سموده کې داسې پیښو امریکایي ولس کې تشویش زیات کړی دی.
رپورټونه وایي د دولت اسلامي تندرو د شام قدیمی خار پلمایرا کې یو بل زړه ودانی تباه کړي. رضاکاران وایي داعش آرک آف ټرایمپ یعنی د فتح محراب تباه کړي چې د یوې اندازې تر مخه دا 2000 کاله زوړ وو. په شام کې په انساني حقوقو نظر ساتون کې دا روایي چې په دې محرابونو داسې عکسونه جوړو چې داعش ګڼل دا د نبوت سپکاوی دی. په شام کې د قدیمي آثارو مشر مامون عبدالکریم هم د دې رپورټونو پخلی کړی دی او خبری ادارې رویټرز ته ویلي دي چې که په دې ښار د داعش قبضه پاتې شوا نو دا به د دې ښار مرګي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدن کو تاستا وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو کے اوزلی بیا ہر کلے وایو اس رازو ستا سپام را گرزو دا رپورٹنو اڑختا دا پاکستان حکومت پیو پلان کار کئی چھ دا ترہ گرہ پزت منصوبی یا نیشنل ایکشن پلان دلان دی با دا پنجاب صوبی با جنوبی سیمو کی دا ترہ گرو ڈلو خصوصا فرقائی ز نفرت خوراون کو پزت با قانونی کاروائی کئی پدی حق لا زمونگ ہمکار ارشد حسین یو رپورٹ تیار کرے دی رازی جی تفصیلی واورو.
د انګریزی ژبې ورځپاڼا ایکسپریس ټریبیون د یو سرکاري چارواکي د خولې خبر ورکوي چې په جنوبی پنجاب کې د کلدم او فرقیز تنظیمونو پر ضد د روانو عملیاتو پراخه کولو او د دغه عملیاتو د لانور موثره جوړولو پریکړه تیره میاشت د اعلی سیویلین او عسکري چارواکو په یوه مهمه غونډه کې شوې وه. ورځپاڼا مخکې لیکي چې په جنوبی پنجاب کې د فرقیز تنظیمونو پر ضد د عملیاتو فیصله د هغه خفیه راپورونو وروستو شوې وه چې پکې د دغه سیمې د داعش پرنګ ډلو د نرسره جوړه دو خبرداري ورکړی شوی وو. راپورونه وایي چې د جنوبی پنجاب د رحیم یار خان، جنگ چینوټ، ډیرا غازی خان او بهاولپور سیمه د فرقیز او د کلدم مذهبي تندرو یا تنظیمونو ګل بلل کیږي او دغه سیمه په نظریاتي توګه شام او عراق کې فعالیت لرونکو ډلې داعش نه متاثر دي. د جنوبی پنجاب سره تعلق لرونکو صحافي خاغلی جمیل بټي وایي ک په پاکستان کې د شیا او سنی فساد جړلې ولټول شي نو د دې ریښې هم د جنوبی پنجاب سره ملاویږي او نوموړی د دې لوی وجه په دغه سیمه کې غربت او د تعلیم نشتوالی ښایي.
سیکٹیرین آرگنائزیشن ان کا تعلق شیعہ سے ہو، شیعہ مسلک سے یا دیوبند مسلک سے، کیونکہ انہی دو کے درمیان میں اختلاف ہے تو وہ ان کی یہاں پر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، ان کے کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں.
دیوائی ہمدا وجوا چې سپاہی صحابہ پر جنگ کی جوڑی گی او چکل دغ تنظیم ماتی گی نو دہغین لشکر جنگ بھی پیدا کی گی او د لشکر جنگ بھی چکم اہم کرداروں وو لکر یاز بسرا دہغ تعلق ہم د جنوبی پنجاب سر وو او کو حکومت دا سکم عملیات کوي نو دا به یو ډیر مهم ګام وي. اخبار د سرکاری چارواکي د خولې چې نوم یې نه دی خودلې لیکي چې د هیواد امنیتی ایجنسیانو په اوسنو ورځو کې د دغه سیمې نه په درزنونو داسې کسان نیولي وو په چا چې په ممکنه توګه د داعش لپاره د پلویانو د برتی کولو تورونه وو. او صحافي خاغلی جمیل بټي وایي چې په ګرده علاقه کې کوسه په کوسه د دینی مدرسو یو جال خور دی.
مدرسہ ہے جس کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا کہ اس پہ پچھلے کچھ ماہ کے دوران کچھ غیر ملکی افراد آئے ہیں جو کہ کچھ مسلمان ممالک سے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، یعنی کہ اپنی گھریلو خواتین کے ساتھ ہیں. انہوں نے ان مدارس کو وزٹ کیا ہے اور کروڑوں روپے کی فنڈنگ دے کر وہ گئے ہیں. ان کے آمد کے پر ان مدارس نے شاندار ان کا استقبال بھی کیا، دعوتیں رکھی ہیں، علاقے کے معتبر لوگوں کو بھی بلایا.
دیوائی سے میاشتے آگاہو پر جنوبی پنجاب کے یوے مدرسے تا دا یو اسلامی ملک لخوا زنے کسان سرد اخپل کوروالا و راغلی ہو او دغا مدرسے تا چی دی نوم نخائی پا کروڑوں روپو فنڈنگ ورکڑے ہو او دا ہم پلی دلو کی راغلی دا چکلا دا بہر اسلامی ملکونو سخا پیسی رازی نو حقے کی زیادتر پیسی د دغه سیمه مدرسو ته ملاویږي. که څه هم پاکستان په خپل خاوره د داعش د موجودګۍ نه انکار کوي خو ورسره دا هم مني چې د ترهګر ډلو د خطرو او ګواښونو څخه غافل نشي پاتې کېدی او د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم لندن کې د خپل اوسنی سفر دوران په سیمه کې د ترهګر ډلو د قیام او د داعش لخوا د خپل خپو د کلکولو د خطرې نه نړۍ خبر کړې وه. خو ورسره دا هم په ډاګه کړې وه چې پاکستان د دغه ټولو خطرو نه خبر دے او د داعش غوندې ډلې به په پاکستان کې تش سورې هم پرې نګدي. سرکاري چارواکي وایي چې د ملک امنیتی ادارو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې جنوبی پنجاب یو داسې طاقتور سیمه کې دی شي چرته چې داعش ته د خلکو لخوا ملاتړ ترلاسه کې دی شي او هم دا وجه ده چې حکومت دغلته د فرقیز او کلدم تنظیمونو پر ضد د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گران اردن کو تصبہ صف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی پا کندوز کی دا جگڑی دا یوی ہفتے نا زیاد وشول، او دا امریکا دفاع وزیر ایش کارٹر نن میڈیا سره خبر اتری کړی دی او ویلی دی چې دوی با پا کندوز کی اسپتال باندې دا امریکایی یا دا ناٹو الوتکو دا بریدونو پلٹن هم کوي. بلخوا دا کندوز نا تازه رپورٹونه داری چې کندوز خار کې په لوی اکثریت برخه باندې اوس واپس افغان ځواکونو کنټرول ترلاسه کړی دی، خو د کندوز په شاوخوا سیمو کې تر اوسه پورې طالبان موجود دي او امنیتي ځواکونه او طالبان وخت په وخت باندې په یو بل باندې ډزې هم کوي. په دې اړه باندې وروستي تفصیل د ډیور د آشنا ریډیو، وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال ګل رحیم نیازمن ډیور ریډیو ته ورکړي. اورېدو ته ستاسو پام راغلی.
تیر ورځ په نسبت باندې نن په کندوز کې اوضاع ښه ده، خو د ښار شاوخوا پرتو لرې سیمو کې مخالفینو ترمنځ او د دولتي قواوو ترمنځ ډزې تبادله کېدلې. په ښار کې ورو ورو خلک د عادي ژوند طرف ته راځي او نن یو نیم دکان هم په ښار کې خلاص شو. د هغې نه علاوه نن په کندوز کې د کندوز لپاره نوی سرپرست ټاکل شوی والی هم خپل دفتر ته راغی او د افغانستان د بیرغ په چټکو سره خپله دنده پیل کړه. خلک ورو ساجي کېږي او ورو ورو عادي ژوند ته راګرځي، خو په د تېرو جګړو پر وخت کې خلک د غذایي موادو د کمبود سره مخ وو، نو هغوی کتو تلاش کوي او ګرځي چې غذایي مواد پیدا کړي. د دې نه علاوه اوس هم د کندوز د ښار نه یو شمېر کورنۍ کوشش کوي چې ووځي او ځانونه محفوظ ځایونو ته ورسوي.
نیازمن صاحب، تاسو په خپله په کندوز کې څه وینئ؟ دا وخت د خلکو خپله وضعیت څرنګه ده؟ تاسو خو وویل چې ژوند عادي بڼې ته روان ده، خو د خلکو خپله تبه څه وایي؟ آیا د حکومت له اقداماتو څخه دوی مطمئن دي یا بیا نور څه؟
دوی په حکومت باندې باور لري، په همدې خاطر باندې سات په سات باندې ژوند عادي حالت ته راوړي. خو خلک تیرو اوو ورځو یا اته ورځو جګړو ډېر ویرولي دي. دوی سخت د ویرې احساس کوي او په دې باندې ټینګار کوي چې باید د کندوز د ښار شاوخوا کمربندونه کلک شي، او بیا نو مخالفینو ته دا موقع په لاس ورنه شي چې هغوی یو ځل بیا د کندوز ښار ته راداخل شي، ځکه په دغه تیرو جګړو کې د کندوز ښار ډېر زیات ضرر لیدلی دی. دوکانونه وران شوي دي، کورونه پرې کمۍ لګېدلي دي، خلک پکې وژل شوي دي، او قسم قسم یعنی داسې کورنۍ نه شته چې هغې ته د جګړې له امله ضرر نه وي رسېدلی. نو هغه خلک چې بې ځایه شوي هغوی د هغه خپل کوربه سره په عذاب دي، او هغه خلک چې په کورونو کې پاتې وي هغوی د جګړو له امله په عذاب دي. نو د خلکو عمومي روحیه جنگ ځپلې ده، یو ډول د ویرې احساس کوي، او خو افغان قوتونه چې په کوڅو کې او سړکونو کې تنظیم شوي دي دغه روحیه بېرته زر اعاده کېدی هم نه شي. دا به یو څه وخت اخلي چې بېرته د ښار بڼه بدلېږي.
نیازمن صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې ځینې برخو کې اوس هم د مخالفو وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ داسې ډزې روانې دي، که دغه سیمې راته وښایسته په کومو سیمو کې دي؟
دا اوس د سبوی د افغانستان په وخت سهار د کندوز د ښار غرب لور ته جګړه وه، او د کندوز د ښار جنوب لور ته جګړه وه. چې افغان قوتونه آهسته آهسته مخکې تلل او وسلوالو طالبانو سیمه پرېښودله، نو خلک بیا د دې ویرې نه احساس د ویرې احساس په دې باندې کوي چې داسې نه چې د شپې له خوا بېرته مخالفین ښار ته راداخل شي یا د دې سیمو ته راداخل شي. خو په عمومي لحاظ باندې جګړه د ښار د داخل نه وتلې ده او په هغه ځایونو کې چې طالبان د دغه دومره په موده کې تکو په کورونو کې یا په نورو ځایو هغوی اوس یا د وتلو په حال کې دي او یا هم مخالفینو سره جګړه کوي.
ډېره مننه د ځان خیال ساتي ګل رحیم نیازمند صاحب.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال عبدالرحیم نیازمن نه تاسو د کندوز اوسنی حال واورېدو. خو د کندوز د حالاتو په اړه د ډیوه ریډیو خبریال کمال خټک هم ولس سره خبرې اترې کړې دي او اورو چې د افغانستان خلک د کندوز د حالاتو په حق له سوای
د افغانستان ولس په دغه پنځلس کال کې داسې یو حالت کې دي چې د دولت به ورځ ورځ فرښه کېږي، امنیت به راځي، اشتغال به راځي، کار به رامنځته کېږي. متاسفانه د کندز حوادث نه تنها دا چې د کندز خلکو په وینو ولړله او هلته بد حالت دی که په ټول افغانستان باندې منفي تاثیر اچولی ده او منفي تاثیرونه یې دا اوس هغه کډې باسي له ولایتونه راغلي، حتی کابل ته ډېرې کډې راورسېدي، کندز راغلی. نو په هغه ځای کې د نظامي لحاظه چې جنګ پېښېږي، بیا غواړي دواړه طرفه لکه کابل څنګه چې خپل قواوې تمرکز کړي کندوز ته ولېږي، مخالفین هم غواړي چې خپل قواوې متمرکز کړي په هغو علاقو کې چې نږدې کندوز ته دي، هلته خپل تمرکز پیدا کړي. که دلته چېرې قدم شي ته مخامخ کېږي، شاید په بل ولایت کې دوی حمله وکړي. زموږ خفګان د دې هم ده چې حکومت ونه شوه کولی په دې نورو ورځو کې د کندوز ولایت دې ته د وسلوال طالبان نه ونیسي، که چېرته دا جګړه په همدې ډول روانه او د حکومت دفاعي سیستم په همدې ډول ونیسي او د دې جګړه په همدا رقم ته روانه وي. زمون ویره د دې چې کېدای شي دا د کندوز جګړه د کندوز نورو ګاونډیو ولایتونو ته وغځېږي او نورو ځکه د حکومت د کندوز په جګړه کې تر ډېره پورې او کوم څه چې لازم و چې دوی باید کړي وای، یعنې جګړې په کوم رقم ته رهبري کړي او مدیریت کړي وای، خو هغه رقم ته کړه ونه شو. مونږ په خپلو امنیتي ځواکونو باندې ډېر کلک باور لرو، دوی کولی شي د خپل هېواد نه ساتنه وکړي. دا دوی وښودله کله چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووتل، دوی ته اوږده جګړه په مخ کې پاتې شوله. همدغه جګړه ده چې دوی مهار کوي. همدوی دي چې نوي هېواد د بلواګرو نه د پاکستان، ایران، د نورو د لاسوهنو نه په امان ساتلې ده. په دې وروستیو کې ځینو په شمال کې ولایتونو چې دي تهدید لاندې دي، دوی دپاره هم افغان امنیتي ځواکونو پوره چمتووالی نیولی. همدا شېبه په شمال په ځینو ولایتونو کې لکه کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري چانیز عملیات روان دي.
ولکه دغه د امنیت په برخه کې مناسب ګامونه واخیستل شي او یوازې امنیتي مسؤولین دغه چاره په غاړه واخلي، نه هغه وسلوالې متفرقې ډلې چې د اربکیانو په نوم یا په نورو عناوینو هلته فعالیت کوي. دا به تاثیر ته ښه خبره ده، تاثیر وکړي طبعا. ولې مهمه او ګټه کې دا دی چې د ولسونو او قومونو زړونه باید خپل شي، د خلکو په زړونو باندې باید حکومت وشي. حکومت باید هغه ډلو تفلو ته چې هغوی همیشه تنظیمي او شخصي ګروپونه لري او تنظیمي تعصبونو ته لمن وهي یا قومي تعصبونو ته لمن وهي، دغسې افراد او اشخاصو چې هلته هغوی ته موقع ورنه کړي چې په دې موقع نه وبخیر کړي او مایان ونیسي.
کندوز یو استراتیژیک نقطه ده شمالي ولایتونو ته. ولې زموږ نظامي قوتونه او مسؤولینو دنده دا ده چې د نورو ولایتونو نه په شمال کې دفاع وکړي، د ولسونو حمایت خپل لاس ته راوړي. نو په هغه صورت کې هېڅ امکان نه لري چې زموږ نورو ولایتونو ته دې ګواښ وي ډېر جدي. ولې که زموږ رهبري قوتونه او مسؤولین د ولایتونو نورو ولایتونو تعصبات ته لمن وایي، په هغه صورت کې امکان لري چې هېواد مو یا نورو ولایتونو شمالي ولایتونه د بدبختۍ سره مخامخ شي.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاسې حجره وي.
دا خوزن ویم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوچی کا
پختو ڈراما وره دجون نا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
گران اردن کو تا صبح صاف امریکہ ڈیو ریڈیو تا غوگی او نن پنڑے کی د استادانو ورز مانزل کیگی د بد مرغ پ پختنو سیمو کی او بیا پ تیر تیر د قبائلی سیمو کی یو خو سکولن وران دی بل ال تا استادانو تا هاغه شان سہولت هم نشته استادان گلی کیوی چی حکومت دی مسلو تا هاغه شان توجہ نه کوي بیا د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن د استادانو د تنظیم یو چیرمن دی خیر الله حواری هغه سره خبرې ترې کړې دی هغه ورته وی چې حال دا دی چې استادان د 14 دسمبر د پیښور آرمی پبلک سکول برید ورستو ځان سره وسلې روډ سکولونه ته دا غي زمونږ په شاګردانو باندې بد اثر هم شته استادان نه غواړي چې د غشان وکي نور تفصیل یې د ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کړو
پنځم اکتوبر د استادانو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې استادانو په رول رڼا چول او د نوي نسل په تربیت هغوی ته درناوی او د دوی د حقوقو نه عام ولس خبرول دي خو پاکستان کې د ورځ په داسې محل لمانځل کیږي چې تیر کال دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید وروستو اکثر سکولونو ته استادان د ماشومانو ساتنې لپاره د ځان سره وسله راوړي او د پاکستان متحد د اساتذه تنظیم وایس چیرمن خیر الله حواری وای چې استادانو سره وسله د هغوی د پېښې پر ضد ده
یاره دا خو د استاد د شان خلاف خبره دی چې هغه په اوګا باندې بندوق وی او هغه سټوډنټ ویني چې زما استاد سې دی دا د بندوق سره راځي دینه د خوف او حراس ماحول پیدا کیږي او بل سکول مد خپل ځان څه سکیورټي وکي چې هغه یعنی اهم مقامات دا دینه محفوظ نشي پته کېدای چې الته آرمی موجوده وي الته سکیورټي شک کثیر تعداد کې موجوده وي نو یو سکول به یو استاد یا یو چوکیدار به په څه رنګ باندې د سکول سکیورټي وکي کچېرې په دې باندې سراشي او بیا هم مونږه احتیاطي تدابیر اختیار کړی دي
د پاکستان نورو سیمو په نسبت د قبایلی سیمو استادان د لا ډیرو مشکلاتو ښکار دي او مومند ایجنسی او استاد ملک دین وای چې دوی لري پرتو علاقو کې خپل ډیوټیانې تر سره کوي او د حکومت لخوا د دوی د تګ راتګ لپاره کوم مربوط نظام نشته
اول نمبر مشکلات خو د ترانسپورت کې ده چې دوی ډیر لري علاقو تر سره دوی مشکلات ته ده چې اکثر سکولونه وران دي او دونه د لاندې پالای کوي علاقې خو تمره خطرناک دي لکه اوس موږ به دا وښ تاسو باور دي په دغه باندې چې سوران در کې کوم استادان ډیوټي کوي یا په شیخ بابا کې کوي د مومند جنسې خبره زه کوم نو په هغه کې هر وخت دا غو د مرګ جوړ دي خطر مې بلارو ځکه چې دا مینو نه خښوي
زنانه استادانه د ټولنې پرمختګ لپاره د کوم مشکلاتو نتیریږي استاد مهرتاج جواب سداسي وایي
خزه ذات کې ده نو دا د سړینا ډبل خواري کوي په دې جاب دوران کې هغه هم چې ده نو د خپل د کور هغه ډومېسټیک ذمہاریا نه سمبالي هم چې ده نو د کم وخت یې په حکومت خرج کړل د حکومت حق ادا کوي دې ډول کولو کې اکثر هغه صحت پایلی خوراک طرف ته توجه نی او کې کور ورسره مینټین ساتینو په ځان باندې سګل کیری ډیر سهار وخت په کې ډیر لیټ اور کور باندې خپاتې کېږي نو د آرام ټایمینګ کې دغه کې سفر کېږي
دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو استادانو د ترقې پروسه هم اکثره د مشکلاتو ښکار وي او دوی وایي چې د دې ټولو مشکلاتو باوجود د خپل قام بچو تربیت ته ملاتړلې ارشد مومن وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو شب قدر ۔
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اور دن کو یو زلی بیا تاس تخ پلخ پر ونے کے فخیر راغلی وایو دا وخ په کندوز کې د ماسوتن 8 بجې شوی دی او په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو لسنی می بجې شوی دی یو زلی بیا تاسو پام را ګرځو د خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان مطبوعات وایي مرکزی حکومت د پنجاب صوبې سویلی سیمو کې د اسلامي تندرو وډلو په ضد د کاروای فیصله کړې د پنجاب یو خبريال وایي پنجاب د تندرو شیا او دیوبندی ډلو نه ډک دی او باید نور یې مخه ونیول شي
سیکٹیرین آرگنائزیشن ان کا تعلق شیا سے ہو شیا مسلک سے یا دیوبند مسلک سے کیونکہ انہی دو کے درمیان میں اختلاف ہے تو وہ ان کی یہاں پر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ان کے کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں
په افغانستان کندوز کې حکومت عسکرو د خار زیاتره برخه د طالب وسلوالو څخه پاکه کړي او د راپورونو تر مخه د خار اوسیدونکو اول وار جون په معمول شروع کړي
او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر خبردارې ورکړې د جنگونو بدامنۍ او خانه جنگو د لاسه نړۍ کې د کډوالو شمیره د حد وتی او امدادي ادارې توان نه لري چې نور د دغه خلکو امداد وکړي
In a continent of more than 500 million inhabitants, 5,000 people arriving daily is a very significant number.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت په یو پلان کار کوي چې د ترهګرۍ په ضد منصوبي یا نېشنل اکشن پلان د لاندې بعد د پنجاب صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرو ډلو خصوصا فرقیزا نفرت خوروونکو په ضد به قانوني کاروایی کوي
د پاکستان سپریم کورٹ یو قاضی آصف سعید د گل په ورځ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ مجرم ممتاز قادری د وکیلانو لخوا په جمع کړی شوی اپیل دا ورونه په وخت ویل دي د پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سپکاوی پاړه قانون باندې نیوکه کول د پیغمبر په سپکاوی کې ناراضي اخوا د پنجاب راولپنډي خار د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د تندرو اسلامي ډلې اهل سنت والجماعت راولپنډي صدر مفتی تنویر ته د کرکې خورولو په سر د شپږ میاشتو بند او د 50,000 روپو جرمانی سزا ورولې
مطبوعات د افغان چارواکو له خولې وایي چې د تیرو اتو ورځو په پرتلا نن په کندوز ښار کې کلاري لیدلې شوې او د ښار په لس کم سل فیصد برخه افغان ځواکونو بیرته کنټرول حاصل کړی اینی شاهدانو مطبوعاتو ته دا هم ویلي چې نن د ګل پر ورځ په اول ځل دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلي او دوکانونو نه سوداګانې هم کړي خو بیا ځینې مطبوعات د چارواکو له خولې وایي چې د کندوز شاوخوا سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي او په دغه سیمو کې افغان ځواکونو پوره کنټرول نه دی ترلاسه کړی
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر افغانستان کندوز ښار کې په یو هسپتال په بمباری او په دې کې د انساني وژنو په پیښه خفګان ښودلی دی او دغه پیښه یې غټ انساني تاوان بللی دی د دې تر څنګ یې دا هم وعده کړی چې دا پلټنې به ضرور کوي چې پیښه کې چېرته امریکا فوج ککړ خو به نه وي
د ترکی خارجه وزارت وایي د شام پولی سره نږدې یو روسی جټ جاز د ترکی فضائي حدودو ته داخل شوی چې پس د هغې ترک ایف 16 جازونه حرکت کې راغلو او روسی جهاز یې د سیمې نه بهر کړو
د امریکا ډیموکرات ګوند د صدارت امیدوار هیلری کلینټن به د وسلو مخنیوي قانون په اړه نوي تجویزونه راوړي د وسلو کنټرول کولو قانون باندې د هیلری کلینټن او د دې د مخالف ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو ترمنځ اختلافات موجود دي څېړنکاران وایي ممکنه د کال 2018 صدارتي انتخاباتو لپاره د وسلو کنټرول کولو قانون د انتخابي مهمه برخه وګرځي
رپورټونه وایي د دولت اسلامي تندرو د شام قدیمی خار پلمایره کې یو بل زړه ودانی تباه کړې رضاکاران وایي داعش آرک آف ټرایمپ یعنی د فتح محراب تباه کړې چې د یوې اندازې تر مخه دا 2000 کال زوړ وو
شمالي کوریا ویلي د سویلي کوریا هغه طالب علم بنن خوشی کوي څوک چې شپږ میاشتې وړاندې په غیر قانوني توګه شمالي کوریا ته په اوړېدو پولیس گرفتار کړی وو یو شکلن دغه طالب علم د امریکا مستقل اوسیدونکي دستاویزات هم لري
13 هفته ګواتیمالا کې شوی د کمر نړیدو په حادثه کې د مړ شو شمیره 131 ته رسیدلې چارواکي وایي چې په وجلی شو کې واړه ماشومان هم شامل دي دوی وایي ډیر ګران ده چې د ملبي د لاندې سوق ژوندۍ راوځي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی د ډیوا ریډیو د خبرونه روانې لري او اوس پکې وخت شوري نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلري مهمه موضوع د ډیوا ریډیو همکار بیروز خان صاحب روچته کړی وی تاسو سره شریکی. بیروز خان صاحب په خیر اله.
ډیر مننه خوشاله اوسې. څنګه تاسو په خبرونو کې د قندوز ذکر وکړو؟ د قندوز په ترس کې په نیویارک ټایمز کې د طالبانو د نوي مشر مولوی منصور اختر منصور په اړه باندې یو تفصیل دی. د ژوند په اړه ډیر معلومات او تفصیل لیکلی دی. زه غواړم دغه تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې د طالبانو نوی مشر چې کوم دی هغه د سازشونو او بیا په جنگ د جنگ په میدان کې خپل ځان ښکاره کولو په وجه خپل اهمیت رامنځته کړی دی. وایي چې دا یو داسې د طالبانو په وخت کې چې د نوی په لسیزه کې کله طالبان د افغانستان په ډیرو برخو باندې د هغوی کنټرول رالو او دغه ونیوي دغه سیمې دی په هغه وخت کې د سیول ایویشن او دغه شانتي د ټوریزم وزیر وو. نه په هغه وخت کې د افغانستان سره دومره ډیر جازونه او نه افغانستان ته په دغه ورځو کې څوک د سیلګرۍ دپاره تلل. وایي چې غیر اهم سړی وو خو بیا د وخت تېرېدو سره سره د څومره ځان اهم ثابت کو چې کله ملا عمر دوه کاله مخکې مړ و د هم دی وتوانېده چې د هغه مرګ دوه کاله پورې دی پټ وساتي او بیا په دغه سازشونو باندې د کمانډرانو په اخستو باندې د دی وتوانېده چې اوس د ملا عمر په ځای باندې د سپریم کمانډر یا امیر المؤمنین ځان وټاکي. وایي چې دا کس هر څومره امریکا ته او د افغانستان حکومت ته یو راز و خو ولې اوس د راښکاره شوی دی او خپل قوت ښودلی دی. د قوت په شا باندې د نورو کارونو سره سره وایي د پاکستان د آی ایس آی هم یو مهم رول دی او لاس دی ځکه چې د هغوی ورته ملاتړ حاصل دی او د بیا چې خپلو کمانډرانو ته کومې پیسې ورکوي نو وایي د ده د پیسو چې کومه سورس دی یا ذریعه ده زیاتره خو په ده دا دی چې دی د اپیمو یا د هیروینو د هیروین په هغه کې په سمګلینګ کې په قاچاق کې تورن دی او د ده سره وایي چې دی خپل کاروبارونه هم ډیر لري. وایي د ده د ټلیفونونو یوه خپله کمپنی هم ده. وای دی د ملا عمر په شانتي په پټه نه ګرځي. دی په کوټه کې د دغه ته اوس سیټلایت ټاون نوم ورته ورکړل شوی دی. دی هلته کې ژوند کوي د خلکو سره میلاویږي په خپله ټلیفون چې کومه دی دی خپل استعمالوي او دغه شانتي وایي چې که د یو این لخوا هر څومره هم په د بهر تلو باندې یعنی په سفر چې هغه کبل ملک ته وي بندیز دی خو ولې دی دغه رپورټ وایي د پاکستان نه دی هر وخت کولی شي چې دوبۍ ته عرب اماراتو ته لاړ شي هلته کې د خپل کاروبارونه لري کور هم لري او بیا واپس په اسانه سره راشي. د دې ډېر لوی تفصیل دی خو د ده په اړه باندې چې کوم د ده سره زاړه ملګري وو د هغې لکه مولا سلام علی زی دی پکې یو هغه وایي وایي چې دا ډیر مقپرست سړی دی او څه خپله نظریه نه لري او وایي چې څومره تباهي کیږي دی غم نه خوري. دی او بیا د یو مثال وایي چې مولا سلام د علی زی چې کوم دی وایي چې ورته وویل شي چې یو سړک تباه کړه نو دی به لس سړکونه تباه کړي که ورته وویل شي چې یو سړی مړ کړه نو دی به سل کسان مړ کی. خو د ده یو بل زوړ ملګری چې هغه مولوی قلمدین د طالبانو په دوره کې هغه د مذهبي سزاګانو مشر و هغه وایي چې د انتها پسند نه دی او د ده په باره کې د سره چې څومره نږدې ملګري دي نو ښه وایي خو د دې سره سره نور چې کوم بیا د ده په باره کې ویناګانې کیږي نو دا وایي چې بلکې طیب آغا چې کوم د طالبانو د بهرني چارو دپاره یو مشر و وایي چې دا ډیر بد شوی دی. د د چې کومه ټاکنه شوې ده د مشر په حیث باندې د طالبانو، هغه د افغانستان نه بهر شوې ده، او دا به په راتلونکي کې د دغه تحریک دپاره ښه خبره نه وي. تفصیل پکې ډیر دی، خو وایي چې پاکستان کېدای شي کولی شي، ځکه چې دومره ورسره نږدې دی، نو که د حکومت افغان حکومت سره د خبرو اترو سره لاره وځي، پاکستان به په ده باندې زور راوړي او کېدلی شي چې دی د افغانستان سره د خبرو اترو دپاره تیار کی. ما غوښتل چې زه تاسو سره دا شریک.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR خبرداري ورکړی دی چې په نړۍ کې د جنگونو بدامنې او خانه جنگو د لاسه د کډوالو شمیره ورس په ورس باندې زیاتیږي، او هغه د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې په کم رفتار سره چې دغه شمیره زیاتیږي، نو دا اوس د دې د کنټرول کولو او په وس کې نه ده، او دې نشي کولی چې د دغې لپاره وسایل را پیدا کړي. د ریډیو ریډیو همکار منزه شهید په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ملل متحد د کډوالو های کمشنر انټونیو ګټرز یو کانفرنس پرانیسته. دغه کانفرنس د هغه خلکو په اړه دی کوم چې په نړیواله کچه د جنگونو او جګړو له کبله بې کوره شوي. هغه وایي چې د مرستو ادارې ډېرې هم ناچاره او غریب دي چې دغه کډوالو سره مرستې نشي کولای. هغه داسې ګواښ کړی چې دغه ادارې سره دې مالی مرستې وشي، او باید چې د کډوالو ستونزو ته د لارې حل راوباسي. کله چې انټونیو ګټرز په کال 2015 کې خپله وظیفه د UN های کمشنر په حیث پیل کړې وه، نو هغه وخت په نړۍ کې د بې ځایه شوي خلکو شمیر 8.3 میلیونه وه، خو اوس لس کاله وروسته دغه شمیر 6.8 میلیونه ته رسیدلی. په تیرو 5 کلونو کې یونیسیار د 45 پیل شوي جګړو راپور ورکوي چې په منځني ختیځ، افریقا او آسیایي هیوادونو کې شروع شوي. ګټرز وایي چې د کډوالو ستونزه نوره هم مخ په زیاتېدو ده. د کډوالو شمیر هره ورځ 4 چنده زیاتیږي. د سوریې 5 کلنۍ جګړې اروپایي هیوادونو باندې هم ډیر تاثرات پرېښي. د دویم نړیوال جنگ نه وروسته دغه کډوالو کړکېچ د اروپایي هیوادونو د ټولو نه غټ کړکېچ و. هغه د اروپا برخورد په اړه هم داسې وایي چې اروپایي هیوادونو څومره په بیړه او انسانیت سره کډوالو ستونزو ته حل لاره راویستل، او د هنګري 2 لکه کډوالو سره یې مرستې وکړې، کوم چې په کال 1956 کې آسټریا او یوګوسلاویا نه تللي وه.
When Europe was still recovering from the worst war in human history should also be possible.
هغه وای هر څه چې هغه وخت ممکن و، کله چې اروپا د بشری تاریخ تر ټولو خراب جنگ څخه دروتو په حال کې و، هغه نن هم ممکن کېدای شي. د جنوري لمیاشتې راځي تر 15 لک زیات خلک د اروپا ساحلونو ته رسیدلي. یو بری اعظم چې د 500 میلیون نفوسو آبادی لري، هلته هر ورځ د 15000 کسانو رسیدل غټ شمیر دی، خو دا دومره شمیر هم نه دی چې انتظام یې ونسی، خو که هر څه په منظم ډول وسی.
ګټرس وایي چې له تیر کال راهیسې ساوت سودان، یمن، سنترل افریکن ریپبلیک یعنی مرکزی افریقا، نایجیریا، یوکراین او افغانستان نه په میلیونونو خلک مهاجر شوي او خپل هیوادونو نه وتلي دي. هغه وایي یونیسیار او دغه شان نورې مرستندویه ادارو ته د پخوا په تناسب نیمې مالی مرستې هم نه دي رسیدلي چې هغوی وشي کړای دغه بشري مرستې 2.8 میلیونو خلکو ته په نړۍ کې ورسوي.
د شام صدر بشار الاسد وایي چې د روس، شام او د ائتلافیانو د شریک پوځي کاروایی په نتیجه کې ضروری ده چې منځني ختیځ د تباهۍ نه بچ شي. په دې اړه باندې نور تفصیلات او زموږ همکار ارباب محمود علی نه.
ترکی روس ته خبرداری ورکړی چې د سرحدي پولې د خلاف ورزي څه قسمه عکس العمل ذمہ وار به دوی پخپله وي. د ترکی خبری اداره د وزیر اعظم احمد داوتوغلو لخلې وای روس دا خپل غلطی بللې او باور یې ورکړی بیا به داسې نه کوي. د ناټو ستر سکتر جنز استالتنبرګ هم ویلي د روس د جازونو د ترکی د سرحدونو خلاف ورزي د قبلونې وړ نه ده او د روس ګامونه سیمې امن او ثبات ته هیڅ ګټه نشي راوړلې. نن په دې موضوع د خبرو اترو لپاره د ناټو غونډه هم راپلل شوې. د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر وای د واشنگتن د انکارا سره د پیښې په حق له خبرې کوي. ترکی او روس د شام د کړکیچ د هواري په حق له یو بل سره اختلاف لري. انکارا وای د شام د کړکیچ یوازنی حل د صدر بشار الاسد د واک پریښودلو سره ممکن دی، خو ماسکو د صدر اسد ملاتړ کوي او د داعش وسلوالو په خلاف یې هوایی بمباري شروع کړي. روس د تیرې چهارشنبې راهیسې شام کې د دوی په وینا د داعش په خلاف هوایی بمباري شروع کړي، خو د داعش په خلاف د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې امریکا، برتانیا، ترکی، فرانس، جرمني، قطر او سعودي عربستان پکې شامل دي، تور لګوي روس شام کې د صدر اسد په خلاف راپاسېدلي خلک او عام اولس په نخښه کوي. خبری اداره سی این این وای د روس خارجه وزیر سرګی لاروف نن ماسکو کې خبریالانو ته ویلي روس او امریکا منځني ختیځ کې د روس د ګامونو په حق له په علاقه خبرې کوي او ماسکو د غیر ارادي پیښې د مخنیوي لپاره د واشنگتن سره زیاتې پوځي رابطې غواړي. د روس خبری اداره سپټنیک د خارجه وزیر لاروف لخلی وای د مخالفه ډلې فری سیرین آرمی سره د رابطې خواست کړي. امریکا د مخالفه ډلې ملاتړ کوي، روس زیاتوي دوی د کړکیچ ختمولو کې مدد کولی شي. اخوا د شام صدر بشار الاسد د ایران خبر ټی وی سره یو مرکه کې ویلي د ایران، روس، عراق او شام ائتلاف به حقیقي ګټې راوړي او که داسې ونه شوه نو د یو دوه ملکونو په ځای ټول منځني ختیځ به د تباهۍ سره مخ شي.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی بوزمو د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور ته چرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد رپورٹ راکوي چې د آفتاب شیرپو چې کوم ګوند قومي وطن پارټي هغه د تحریک انصاف د حکومت سره یو وار بیا ملاوېدو پس هڅه کوي چې دوه وزارتونه ورته په حکومت کې ملو شي، خو په دغه معامله باندې د تحریک انصاف ترمنځ اختلافات موجود دي او هغه په دې وجه باندې چې فیصله به دا کول وي چې کم د تحریک انصاف دوه وزیران به استعفاګانې ورکوي چې د دوی لپاره د وزارتونو چوکۍ چې کم دی هغه خالی شي. د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د راپورونو تر مخه څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف او قومي وطن ګوند ترمنځ شوې لوزنامې د کوم تر مخه چې قومي وطن ګوند د خیبر پښتونخوا حکومت کې بیا شامل کړی شوی دی او دوی ته دوه وزیران او دوه د وزیراله سلاکاران یا مشیرانو څوکۍ ورکولو فیصله شوې ده. ولې د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د وزیراله سره په صوبایي کابینه کې به 15 غړي وي، یعنی یو اعلی وزیر او 14 وزیران به وي. د خیبر پښتونخوا کابینه کې دی وخت 14 وزیران او یو اعلی وزیر دی، ځکه قومي وطن ګوند ته دوه وزیران ورکولو لپاره به یو وزیر کمول وی. د خیبر پښتونخوا په خوانی اطلاعات وزیر او د ګوند صوبایي ویان شوکت یوسفزی وای چې دی وخت ایبټ آباد نه په کابینه کې دوه وزیران یعنی اطلاعات وزیر مشتاق غنی او د خوراک محکمه وزیر کلندر لودی دي او دغه دواړو کې به یو تن خپل څوکۍ خالی کوي.
ان شاء الله تعالی مشاورت سره دی او زموږ ستاند ته ویل شي تاسو خپل کې یا خو خسنه کوي او کنه یو بل ځای کې چې ایبټ آباد نه دوه منسان دي نو ایبټ آباد نه یو منسان کمی
کامی وطن گنج خیبر پختونخوا کی د مئی میاشت 2013 کی تحریک انصاف، جماعت اسلامی او عوامی جمہوری اتحاد سرا یوزے حکومت جوڑ کرے وہ ولی شپگ میاشت روستو پا نومبر 2013 کی د تحریک انصاف مشر عمران خان د کامی وطن گنج دو وزیران بخ بیدار او ابرار تنولی باندی د بڑو رشوتونو تورو نولگول او کامی وطن گنج د حکومت نجدا شولو. ولی اس شل میاشت روستو علا وزیر پرویز خٹک د عمران خان پا مشور سره دغه غوند یو ځل بیا د حکومت برخه جوړ کړل او په دغه تحریک انصاف د نن ځنی غړي خپه دي. ولې د غوند مشر عمران خان یری لګبل په میډیا خبرو کولو نه ډډه کوي؟ میډیا کې دغه خبرونه را روان دي چې وزیر اعلی د سختو ستوندو سره مخ دي او غوند کې د نن یو وزیر او مشیر هم خپل څوکۍ پرې خودلو ته تیار نه دی. ولې شوکت یوسفزی دغه خبرونه رد کوي؟
کوم هغه پوڅه د پی ټی آی کې څه اختلافات خبره ده نو دا خو بالکل ټوټلی غلط ده. دلته چې موږ سره د زموږ لیډر دی او هغه ټول اختیارات ملاو دي، هیڅ قسمه داسې خبر نشته د اختلافاتو. دا خپل خوښه ده، بل دا چې مشاوره سره کېږي ټولې فیصلې، نو ځکه داسې څه مطلب نشته. دا هر سړي خواهش به وي چې هغه د منسټر وي یا د ما سره د اختیارات وي، خو دا خو د پارټۍ ډیسیزن وي چې چا ته غواړي هغه ته اختیار ورکړي.
بلخوا څېړونکو وینا تر مخه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ هم اړیکې خرابې دو اړخت روان دي، او 13 ورځ وزیر اعلی لخوانه د کلیوالو کونسلو سیکریټریانو برتیانی ختمولو او د سره نبیا کولو فیصله باندې جماعت اسلامي سخت برګون خودلې دي، او سرچینو تر مخه د بلدیاتو وزیر اعلی وزیر ته ویل دي چې د غیر قانوني کار کړې دي، او کچري د غتنانو کې څوک هم عدالت ته لاړلو نو حکومت لپاره سخت ستوند جوړولې شي. سیډونکو وایي چې د وزیر اعلی د غام د سرګندوي چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ هم لریواله روان دي. اسلام الدین ساجد وایي سپ امریکا ڈیو ریڈیو پیخبر.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو
د ڈیو ریڈیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
بلدیاتی انتخاباتو کې منتخب شوی نمائندگان او ناظمان گلی کوي چې تر اوسه حکومت د قواعدو چلولو لپاره څه قانون نه دی معرفي کړی. خو د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي ډیر زر به په دې اړه قانون راشي. نور تفصیلی اورو د پیښور نه حمید الله په دې رپورټ کې.
د صوبې د تمامو ضلعو ضلع ناظمینو نن په یو تربیتي ورکشاپ کې وویل د رولز آف بزنس یا د حکومت د طریقې کار د نه وضع کېدو له امله ورته یو شمېر مشکلات دي، او د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وایي چې د رولز آف بزنس دوی کومه مسوده لیدلې ده، د هغې لاندې د ناظمینو په اختیاراتو کې ډېر څه نشته دی،
ځکه چې حکومتونه په رولز آف بزنس باندې چلیږي. هغه لا نشته د اختیاراتو تعین، لا نشته د بیوروکراسي او د الیکټډ ریپرزنټیټیو په منځ کې د وسایلو تقسیم کېږي د صوبې او د ضلعو ترمنځ. تر اوسه پورې اغه صوبائی مالیاتی کمیشن نه دی جوړ شوی، باندې ترقیاتی فند نه هم د غټول دفتري بهرو باندې دومره پوری شوی دی چې صوبائی حکومتونو دا کړی چې سیلری او نان سیلری بجټ کم نه ملازمینو دی داغه د پاره یو بجټ مختص کړی. اغه لیګیو ناظمان ته چې دا بجټونه یا کونسل ته دا بجټونه پاس کړي، اغه د دې بنګا ایڈمنسټریټیو فاینانشل او پولیټیکل سایډ ګورو او کډی ولا پینټل ګورو نو په یو باندې مواجه نه کوي. تر اوسه په رول دا بزنس تنه دی، او چې کم ډراپ موږ راغلی دوه مونږ کتري شي په دې طریقه وي. اغه بالکل بیخي دا آرټیکل 140A دا کانسټیټیوشن اف پاکستان چې دی دا غي د سپیرټ خلاف دی، دا غي د روح خلاف دی.
خو د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي رولز اف بزنس یا د ضلعي حکومتونو طریقې کار به پراتلونکو سوروزو کې اوټاکل شي، او نوې ټاکل شوې ناظمینو ته د ضلع په پرمختیايي فند، انتظام او امنیت کې ډېر ذمہواري ورکړې شوې دي.
رولز اف بزنس جوړ شوې د عمران خان سره په میټینګ شوې ده، بل ورځې کابینه کې په میټینګ شوې ده، ان قریب هفته لسو کې به شوې. پولیس هم اپریشنلی خود مختار کړی دي، خو ضلع حکومت ضلع اسمبلی ته اکاؤنٹیبل کړی دي. ڈی پی او بزی هلته په کال کې دوه ځل د اسمبلی د کوشچنز جوابونه ورکوي. پبلک سیفٹی کمیشن چې دنو نور امپاور شوی، ریجنل لیول باندې یو ریجنل کمپلینٹ اتارٹی چې دنو دغه شوی ده، داسې آسمانی صحیح پی نه دي او دې باندې دوباره لکه غور کېدای شي. په دې پروینشل فائنانس کمیشن کې دوه ضلع ناظمانی دوه تحصیل ناظمان بي، نو ډیولپمنٹ په فارمولې لاندې په ټولو صوبه کې چې دا 42,000 روپۍ دي. صوبې د هرې ضلع بخ یو بابادی سومنه ده، غربتی سومنه ده، انفراستراکچر سومنه ویک ده، ریوینیو سومنه دي، داغه په بنیاد باندې به صوبه لپاره فارموله جوړیږي.
د شانګلي ضلع ناظم نیاز احمد او د کوزدیر ناظم اتیب خان وایي دوی د خپل اختیاراتو او واک په حق لا بے باور او په شک کې دي.
یو میا شوشه چې د ډیسټریکټ ګورنمنت جوړ شوی ده، سپورې موږ ته دا پته نشته چې زمونږه جاب ډیسکریپشن څه ده، موږ بسکو
خلکو نه کار څنګه اخلو زمنګا گورنمنٹ به څنګه چلیږي کم کم ڈپارٹمنٹ به زمنګنا لاندې راځي
ظاهره خبره ده چې رولز آف بزنس واضح نه وي رولز آف بزنس وای دغه ته چې کار به څوک څنګه کوي چا څه اختیار دی چا څه فرایض دي د هدا پورې چې ډسټرک ناظم د ضلع ایگزیکټیو ګرځول شوی دی دغه مطلب خدا دی چې دا به سربراه د ضلع حکومت دي چې دا دغه رولز آف بزنس به کلیئر کیږي چې کله دا راشي
سخ کال د صوبې تمام ضلعي حکومتونو ته 2.5 بلین روپے فنڈ ورکړی شوی دی چې پکې 1.5 بلین روپے د پرمختیا دی او د پرمختیا د فنڈ به صوبایي مالیاتي کمیشن په تمام ضلعو کې ویشي خو لا تر دې دمه صوبایي مالیاتي کمیشن نه دی ټاکل شوی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
اوس وخت شوی ری دی خبرونه کې د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د او یو کالو نه زیاته موده اوشوا چې ملګرو ملتونو د بین الاقوامي قوانینو او د اصولو یو داسې ښه مضبوط او زیات توله نظام قائم کو چې دین وړاندې نه وو د امریکای صدر باراک اوباما د ستمبر په 28 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلې تخپل تقریر کې ویلي دي چې هم د دې نظام لسبب د انساني ازادۍ او سوکالۍ په مدونو کې بیمثله پرمختګ یقیني شوی دی خو بیا هم ځینې قانونه د دې بین الاقوامي قانون خلافتیا کوي دوی د خپل دی مخالفت په حق کې دا دلیل وړاندې کوي چې د ملګرو ملتونو ټاکلي مقصدونه اصلېدو والا نه دي او دا ټول هر څه زاړه داستانونه دي د دوی په خیال نظام او حکمرانی په زور قائم ساتل لازمه ده د افرادو حقونه هیڅ معنی نه لري خو صدر اوباما زیاته کا کم حکومتونه چې په خپلو خلکو ویرې ترهی او الون بلون تیری دوی عقوبت دانه وانه کیږي خو هغه ادارې د هر فرد د تلو رستو هم تل تر تله قائم وي کمی چې د خلکو په سلام مسلات جوړی کړی شي وي بهشکه چې نړیوال ګوند خپل اجتماعي وستوان خکول پکار دي چې دا شان په هغه سیمو کې امن قائم کی چرته چې قانون د منځه وستې شوی دی او د هغه خلکو امداد له اورسي سوق چې پوخ امن غواړي صدر اوباما زیاته کا مونږ له په شریکه د بیوسو خلکو حفاظت پکار دی مونږ په دې لوري ډیر سکولې شو صدر اوباما وی دیوال پوری لګولې شو کمزور خلکو له لاس ورکول سخیراتی عمل نه دی بلکې دا د شریکی سلامتی معامله ده او د دې ادارې یعنی د ملګرو ملتونو مقصد یوازې د جنگونو مخنیوي نه بلکې د شریکی اقدام مضبوطول دي چې تر مخه به په دې ځمکه د بنینو انسان جون نورم ډیر خشي د زیاته کا مونږ په یو اتفاق د کار کولو په ذریعہ د قابل علاج رنزونو نوغه وستې شو او د ایچ آی وی او ایډز غوندې د موزی رنزونو مخه نیوي شو مونږ په شریکا د وباګانو جرړې وستې شو چې تر پلو او سرحدونو پورې محدوده نه پاتې کیږي د غربت او نیستې نوغه وستې شو او د موقو او روزګارونو په لار کې پراته خندان لری کولې شو مونګلا د جمهوریت پلار ټینګ پاتې کېدل پکار دی ځکه چې ملکونه هغه مضبوط وي چې د هغوی خپل خلک په حکمرانی کوي صدر اوباما خپل تقریر کې نور وی چې انساني تاریخ د داسې کذاب او پیغمبرانو او د داسې نسکور شوو سلطنتونو د داستانونو نه ډک دی چې تل په خپل زور او طاقت غاویره وو خو مونږ نه نن وخت د یو جدا قسمه قیادت او مشرتابه غوښتنه کیږي داسې قیادت چې دومره مضبوط وي چې په خلکو دا تسلیم کی چې د قانون او مفاد هم شریک دي او ټول عالم یو شریک انسانیت سره تعلق لري مونږ له د ملګرو ملتونو په ټولو غړو ملکونو لازمن اواز کول پکار دي چې د ملګرو ملتونو د اډانې دننه په شریکه کارو کی ټول غړي ملکونه باید چې د خصوصي استادو د هغو کوششونو مرسته وکړي کم چې د سیاسي اتفاق را پیدا کولو د امن ساتنې د کوششونو د باردار کولو او د جنگونو د نه کېدو د پاره کیږي مونږ په یو اتفاق د کار کولو په ذریعه د خپلې دنیا د پاره یو ځلانده او نور زیات محفوظ سباون یقیني کولای شو
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials